السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوې. په نیمه نړۍ کې د ښځو اړوند مسلې راخیستل شوې او د ازادۍ میلمه کې له استاد محمد انور خیری سره مرکه شوې چې په هند کې د پښتو ژبې استاد دی. دا پروګرامونه وروسته راځي خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. دوه ته د طالبانو د حکومت تللی پلاوی د ازبکستان، پاکستان او قطر له استازو سره پر افغان ترانس پروژې خبرې کړې دي. افغان ترانس له ازبکستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان ته د اوسپنې پټلۍ د غځولو پروژه ده چې د درې واړو هیوادونو د تجارتي اړیکو لپاره مهمه بلل کیږي. د طالبانو د حکومت بیان او دوهې ته د دوی د تللي پلاوي مشر ذبیح الله مجاهد بیگانه وخته پر خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر لیکلي ګډونوالو د دغه پروژې د کار درجر ترجره پیل غوښتنه وکړه. په افغانستان کې دا ریل لار چې 618 کیلومتره اوږدوالی لري له مزار شریف څخه پیلېږي، له سمنګان، بغلان، بامیان، میدان وردګ، لوګر او پکتیا ولایتونو څخه تیریږي او په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د پاکستان له ریل لارې سره یو ځای کیږي. تر دې وړاندې د ازبکستان چارواکو ویلي وو چې دغه پروژه به تر 2020 کال پورې بشپړ شي. د پروژې لګښت باندې 4.5 میلیارد ډالر اټکل شوی دی. د دوه درېمې ناسته کې د طالبانو د پلاوي مشر ذبیح الله مجاهد ویلي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ګمارنې ته اړتیا نشته. مجاهد چې د ناستې په پای کې بېګاش په خبریالانو ته خبرې کولې وویل اوس چې د ده په خبره افغانستان کې سوله او ثبات دی، د ځانګړي استازي ګمارنې ته اړتیا ځکه نشته چې په افغانستان کې یوناما د ملګرو ملتونو په استازیتوب موجوده ده. د دوه درېمه ناسته د دوه ورځو لپاره د طالبانو د پلاوي د ملګرو ملتونو او د افغانستان لپاره د بیلابیلو هیوادونو د ځانګړو استازو ترمنځ ترسره شوه. تر دې ناستې وروسته نن په دوحه کې د افغانستان د مدني ټولنې او د بشري حقونو د مدافعانو، ملګرو ملتونو او د هیوادونو د ځانګړو استازو یوه ناسته هم پلان شوې ده. ځینو فعالانو په دې ناسته کې خپل ګډون رد کړی او انتقاد یې کړی چې افغان ښځې او مدني فعالان ولې د ملګرو ملتونو لخوا د دوحې اصلي ناستې ته نه وو بلل شوي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازی واسیلی نبنزیا وایي مسکاو پر طالبانو د لګول شوو بندیزونو په لرې کولو غور کوي. د یورو اکټیف خپرونې پر لیکنه نبنزیا پرون دوشنبه دا څرګندونې داسې مهال وکړې چې د طالبانو یو پلاوی دوحې کې د نړیوالې ټولنې له استازو سره ناسته درلوده. نبنزیا خبرونې ته ویلي پر دې حقیقت سترګې نشي پټېدای چې طالبان دا مهال افغانستان اداره کوي او باید په همدې ترتیب له هغوی سره معامله وشي. هغه وویل چې دوی به څه وخت په عملي توګه طالبان د بندیزونو له لسته وباسي. تر دې وړاندې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د کابینې څو نورو غړو هم له طالبانو سره د اړیکو د پیاوړتیا او پر هغوی د بندیزونو د لرې کولو په تړاو ورته څرګندونې کړي. طالبان له 2003 کال راهیسې په روسیه کې د منع شوو ترهګرو ډلو په لیست کې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو یوې ډلې پرون دوشنبه د پاکستان د پخوالي صدر اعظم عمران خان د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه وکړه او ویل نوموړی له محاکمې پرته او د نړیوالو قوانینو خلاف د حبس شپې ورځې تیروي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کاري ډلې چې په جنوا کې میشته ده دا غوښتنه د عمران خان د فساد د قضیې تر څیړلو وروسته وکړه. هغه قضیه چې حکومت تیر کال صادر شو. عمران خان له 2022 کال راهیسې په بیلابیلو قضیو کې په لاس لرلو تورن شوی او زندان ته اچول شوی. د پاکستان د حکومت لخوا د دغې ډلې غوښتنې ته کوم ځواب نه دی ورکړل شوی. عمران خان د 2023 کال په اګست کې د دولتي سوغاتونو د پلور او د هغو د پیسو د پټولو په تور زندان ته اچول شوی. محکمه حکم عمران خان له سیاسي فعالیت او د 3 فبروري میاشتې په ټاکنو کې له ګډونه منع کړی دی. د افغانستان د کرکټ د خزینه او ټیم زینو پخوانیو غړو د کرکټ له نړیوالې شورا غوښتي چې د دوی ته په کډوالۍ کې د کرکټ ټیم جوړ کړي. آی سی سی تر اوسه د غوښتنې ته ځواب نه دی ورکړی او د کرکټ نړیوالې شورا د تیر شل اوریز د نړیوال جام د غوره لوبغاړو یو منتخبه ټیم اعلان کړی. په دې ټیم کې پر شپږو هندي لوبغاړو سربیره درې افغان لوبغاړي راشد خان، رحمان الله ګربز او فضل حق فاروقي هم راغلي دي.
نیما نړی
اکثر د میان خلیم را بندو لګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم
پس و ژوند د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی.
د ضرورت مطابق تی یو فیصله وکي. تیره ولار سه 15000 د شو ز لپاره عاید بهتره عاید دی. تخپل کور ته 15000 وډای سه. یوازې موږ د کور د برق بیل یو 10000 افغانۍ راغلی وي. ماش هم 15000.
د یو میرمنې غږ مو اوریده چې ویل د طالبانو نظام دوی ته لدی وروسته 15000 ماش ورکوي. حال دا چې یوازې د برېښنا بلې یو لسره راغلی. د دې موضوع د حل لپاره څه کول پکار دي؟
خزج د مافانه به هر دی او نه چې موږ د خزم ناتړ کوي باید دغه موضوع د نړیوال ټولنې سره ځای رقم لا دی کی خپل طالبان سره باید ډیر خبر په دی وشي، باید فشار پر راول شي او کني کیږي نو هر کبر زوال لري دا شی دا نه پیدا کوي. خزج د فشار اړو فکر نه کوم کې یو کالم د دوه حکومت د رقم نه پیدا کوي.
نن امدا موضوع چیرون ملتی هم وکڑی. قدر من اردن کو ده طالبان حکومت سو ورځی وړاندې په رسمی مکتوب کې دولتی دارو ته خبر ورکړی چې لدی وروسته بعدی خزینه کار کوونکو معاشونه 15000 افغانۍ اجرا کیږي. یو شمیر افغان میرمنې وایي چې د حاکم نظام دا لومړی ځل نه دی چې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي، لزده کړو او کار څخه یې منع کړي. هغه کم شمیر میرمنې چې دندو ته تللې اوس یې معاش ورته کم کړ. دوی علت په یو بل ډول د ښځو په کور کې ول غنی وای 15000 خو یوازې هغه وچه ډوډۍ او د لارې کرایه هم نکېږي. د کندهار ولایت اوسیدونکو شفیقه چې ډاکټره ده وای د یاد ولایت د سپین بولدک په سره ګرمۍ کې کار تتله په خوښ 15000 افغانۍ معاش ورکوه. خو د طالبانو د حکومت نوی مکتوب چې پکې د خجینو معاش 15000 ویل شوی دی سخته اندېښمنه کړی ده. ډاکټره شفیقه په پایل کې د نورو میرمنو پاکله وای
ترانسپورت مشکلات دي چې دوی په سانه سره یو خود ترانسپورت لري هم نه اید هم نه لري چې دوی رسیدګي ورته وکړي. یعنی په شو ځي ورځي بیا چې د کندهار ګرمي هم به حد زیاته ده نه، نو دوی نسی کولای چې رسیدګي وکړي. 15000 افغانۍ بیا په دغه سګرانی کې چې اوس په شهر کې څومره ګرانی ده، ډالر چې ار څومره کښته کیږي ګرانی هغومره ډیریږي. هغه سید خبره ده بیرته افغانۍ ورسره پورته کوي د سامانونو هم ګران شوی دي، نو دوی په کافي اندازه سره خپل ځان پر سامان نشي اخیستلای. د کور د پاره ځینې ضرورت سامانونه نشي برابرولای. زیاتره کورنیان چې 15000 مکمل میاشت 15 ورځې اعلان بسیږي. حتی دا چې په اوسنی وختو کې د کوچنی د پاره ډایپر لا ولا کدون کیږي.
bale لځونه راتوه خپل مصارف څه رقم پوره کړي؟
سم مصارف خو وس دا چې لږ څه ځخ په لکار کومه لږ می ورور ماتره استي کنه دغه سیس مشکور نه چلیږي. بیا هم د میاشي تر نیمایي پورې هغه مصارف رسیږي. د میاشي نیمایي وروسته نو قرض وکا پور وکا د وسو د بل څه په دې طریقه مخته زومش. بیا چې ماش واخلو بیا اماغه قرضونه په دغه ماش سره ادا کو.
او دا ماش موس درته کم ک؟
bale و ماشونه به حد زیات کم سیوی دي، به حد کم سیوی دي.
تاسو علت څنګه نه د طالبان حکومت ولی میرمنو سره دا ډول چلند کوي؟
ځکه اول خو د دوی خپل د ځان سره یو غلطه مفکوره لري چې باید ښځې ګر سره کې د کور راونه وځي. ښځې باید ساتر وکړي، ښځې باید په کور کې اوسي. هغوی د کور د پاره دي، د باندې د پاره نه دي. که هغه د تعلیم د لحاظ وي، که هغه د وظیفې د لحاظ وي، که هغه د کور د سرپرستۍ د لحاظ وي، دوی باید هیڅکله هم د کوره د باندې راونه وځي. ټول عمر باید د بل تر لاس لاندې دوی غټان سي. دوی باید خپل په ژوند کې پرمختګ ونه کړي. دوی باید کوم ارمان او ارزو ونه لري. د دوی دغه مفکوره ده، دا غلطه مفکوره چې د دوی سره ورسره ده. دوی هغه غواړي په لیکي په افغانستان کې، او شاید د دوی دا رقم مطلب یې چې بشزه بل کار ونه کړي. 15000 په دومره لار کې په داسې ګرمه کې او په داسې شرایط کې 15000 خو هیڅ دی ګر سره کې. د یو کور د پاره، د یو میرمنې د پاره خو هیڅ دی.
کله چې دا خبر تاسو واورید چې د میرمنو معاش بل دی ورسې 15000 لیر رواني اړخ نه څومره بد تاثیر در باندې وکړ؟
د رواني اړخ د لحاظ یوازې پرمانه پر تیرې یو کارکونکو باندې بد تاثیر کړی دی، ځکه چې هغه خپل کورنۍ سپورټ یې، زیاتره د کورنۍ سرپرستان یې. هغه ته سټرس ور پیدا کیږي، انزایټي ور پیدا کیږي. دوی د بیره لري کچیر بیا تر دې هم لړس ول کچیر دامه بسانه و نه کړل. که د گرمی ډوډۍ وخرو، د شپې د نل لرو د شپې د وخر سهار بچای او ناشته نس کولای بیا به په وژن نس وزو نه نو وز دغه رقم دی ټوله
زه مختنه لري په دسیه وضعیت کې د طالبان حکومت ل نړیوال ټولنې څو مختنه لري
ما اول نه غشتنه دا د چدی دی اول د شذ حقوق وپیژني اول باید دوی د شذ پر حقوق باندې څېړنه وکړي سم د سر په خلاص بیا چې دوی کوم فیصله نیسي بیا د حقوق مطابق د هغوی د ضرورت مطابق دی یو فیصله وکړي دا څه نسې کولای چې تیر ولار سي هسې اله نو 15000 د شذ لپاره آیت به تر آیت دی دا خو به تر آیت نه دی تخپل کور ته 15000 وډای سي دا اوس چې تا افغانستان ته رااله افغانستان دی ونیوي تا ټول کم چې په حکومت کې تا د ځان سره راوستې دی دلته په ټول باندې د حج وکړي دلې چې یوازې موږ د کور د برق بیل یو لس زر افغانۍ راغلی وي موږ برق نه درلودې په هغې میاشتې کې چې دوی پر موږ باندې یو لس زر افغانۍ چارجز راوستل معاش هم 15000 نو معاش چې 15000 سي یو لس زر یوازې د برق بیل دې دا رقم دی اوبه دې خرابې دي زیاتره برمې نشته خلک اوبه هم رانیسي اوس وختو کې
مېرمنو چې له کور څخه بهر کار کوه د کورنیو نارینه و ته هم د اقتصادي ستونزو په حال کې وګور کړی و خو کله چې طالبانو د دوی داندې ورنه واخیستلې د کورنۍ لګښت حیرانی دي چې څه ډول او له کومې لارې څخه یې برابر کړي احمد الله احمدي په دې اکله وایي
نه یوازې دا چې دوی ته په دندو کې مشکل وو دندې نه ورکول کېږي محدودیتونه بر باندې وضع شوي دي له دوی څخه د مسلم حق د تعلیم حق هغه هم اخیستل شوی ده نو په اوس وخت کې اعلان وسو چې د دوی د ځینو کارکوونکو معاشونه 15000 افغانۍ ټاکل شوي دي دا هم یو ډول محدودیت ده په دې سره اوسني واکمنان غواړي چې هغه ښځې چې مثلا په کور ناستې دي او یا په ادارو کې کار کوي نو کله چې په دغومره اندازه باندې معاش دوی ته ټاکل کېږي ډېری مېرمنې دې ته زړه نکې سي په همدغه مرماش باندې کار وکي ځکه 15000 باندې ماش باندې د دې کورنۍ خرڅ او پراک او د کور امکانات نکېږي نو په دې سره اوسني مسولین غواړي سي او خځو باندې د کاري ساحه نورم تنگ کی نه غواړي چې د اداراتو کې کار وکي د دې هدف زموږ فکر سره مده ده
په افغانستان کې اکثره د کورنۍ دي چې خځه او نارینه دواړه کار کوي د کور لګښتونه پوره کوي کله چې ورځ تر بلې په خځو دا رقم بندیزونه راځي نارینه څومره تر فشار لاندې راځي د کورنۍ نارینه
طبیعي ده چې په تیرو شلو کلونو کې زیات مېرمنو په برخو کې کار کاوه خوندوی ته تللی د دې ترڅنګ په روغتیاي مرکزونو نور اداراتو کې زیات شمیر مېرمنې لیدل کېدلې او د زیاتره کورنۍ نفقه یې برابر ولا په دې سره به کورنۍ تم ډیره زیاته سخت شي چې یوازې د دې مېرمنې وی یا د دې کور خزینه وی چې د دې لپاره نفقه ګټاله او پیسې پیدا کولې یو ډول سختي دوی ته هم ایجادېږي او بل طرف خځو باندې هم کاری سهاره تنګيږي او په دې سره دوی په لوی لاس له کار نه محروميږي ډیر ځانونه لري یو ځان خدای چې هغه کوم معاش چې دوی ته راته دوی نشي کولای چې مثلا دا پیسې لاسته راوړي او بل طرف د دوی باندې کاري ساحه تنګیږي
بله ډیری مېرمنې له کاره ګوښه شوي دي په دې وروستیو کې دا د معاش ورته کم که دغه مسایل چې بیا په کور کې اقتصادي ستونزې څومره د کورنیو شخړو لامل کېږي
اتمن چې د کورنیو مسؤلیتونه مېرمنو ته ورغاړي شي او په دې کې زیاتره داسې کورنۍ چې دي چې د کور نور غړي هم نه لري مثلا د کور مشران هم نه لري نارینه مشران نو په دې سره به دوی له فقر او غربت سره مخامخ شي او ممکن زیات شمېر ښځې له بېوزلۍ سره مخامخ شي او یا هم خار او کوڅو کې سوالګري ته مخه کی نو دا ډیر زیات تاثیر لري په ټولنه کې کار کول او په یغ باندې بیا وال واره دا محدودیت لګول چې په یغ باندې د کار ساحه تنگ شي او لدی څخه د وظیفه واخیستل شي کار واخیستل شي یا محدودیتونه ور باندې وځي یا تمن په مېرمنو باندې ډیر زیات تاثیر کوي د دې په کورنوي باندې ډیر منفي تاثیر لري په بچانو باندې منفي تاثیرات لري چې په دې سره د لډیر ناخوالو سره مخ کیږي خځې سدي په کورنۍ کې له نارینه سره څنګ په څنګ باندې کار کاوه ډیر په اقتصادي برخه کې ډیر زیات مرسته وسره کوله په ځینو کورنۍ کې اکثر وخت جنجالونه په مالی حسابونو باندې راځي په دغه صورت کې چې و کورنۍ معاشونه لري او امکاناتونه لري ناتمن د کورنۍ د غړو ترمنځ په مالی حسابونو باندې اختلافات رامنځته کیږي او د خځو او د نارینه ترمنځ په خپل د خځو ترمنځ د شخړو سبب کیږي او تاوتریخوالی رامنځته کیږي یو وخت دغه چې دوی له بېوزلۍ سره مخامخ کیږي او د بېوزلۍ